سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څانګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترهګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شوی پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکینیو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته وړي او په برید کې هغوی ته مرګروب نه ده رسېدلی. په وزوایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال شوي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي بیا په دغه برید د مسؤلیت د منلو تر څنګ دعوه کړې چې 4 چینایي وګړي او 9 پوځیانې وژلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام د لوی وچو په سیالیو کې ګټلی دی. افغانستان لوبډلې نن د میانمار ټیم ته 15-1 په وړاندې ماته ورکړه او د لوی وچو د سیالیو د برونزو مډال یې خپل کړ. او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاد او سرپرست سفیر ادعا کوي چې د دوی یو پلاوی وروسته کې د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت د زګات خلیده نکړي. حسن کاظمی خومی یو ایرانی رسنۍ ته ویلي دا پلاوی لا هم کابل کې دی او ژر به خپل راپور دوی ته وسپاري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه سی ایرانی پلاوی راتګ او د هراوت له زګات څخه د هغوی لیدنه رد کړې ده. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پانی azadiradio.com ته ورشي او دا خبرونه هلته هم ولولای. وربشه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. په دې تړاو د راپور تر څنګ له یو مخکښ شنونکي او د افغانستان پخوانی کورنۍ چارو وزیر علي احمد جلالي سره هم خبرې لرو چې تاسو ته به خبرې کوو.
د داعش در تهدید جدي کېدې ده چې یو تروریستي ډله ده او هر تروریستي ډله چې چېرته موجود وي هغه د انسانانو ژوند ته اهمیت نور کوي.
د پاکستان بلوچستان کې په بندري ښار ګوادر کې پر چینایي انجینرانو باندې برید شوی دی. پوځوایي په برید کې چینایي انجینرانو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې خو د پوځ په خبره چې درې سرتیري ژوبل دي. همدارزې د دوو مشکوکو بریدګرو د وژلو ادعا هم کړې ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د هم جنس بازانو یا ال جی بی ټي کمیونټي یا ټولنه وایي چې له خطر سره مخامخ دي.
مخصوص به جامعه ال جی بی تی، یعنی از خاطر از اینکه هویتم مخفی باشه مجبور شدم بیرون مکتب.
په اردن کې د سندرو دی وی خزینه ډلې درامنځته کېدو په اړه هم تاسو ته ځانګړی رپورت لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور چې پرون خپور شوی داعش د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ بللی دی او ویلي دي چې دې ډلې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوا یې د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسېدلی دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزه وروستي جزئیات راټول کړي او سره سره معلومات شریکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هېواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی دی راغلي، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر پخوا د وسلوالو او د کورنۍ غړو شمېر له 4000 تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د او برعکس د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان، بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لا لوړ شوی دی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپورونه کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګ سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړې دي او دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي دي او ان د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګ عملیاتونه کې هم ونډه اخیستې ده. متوران دي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبان تر کنټرول لاندې په ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنۍ کسانو لخوا شوي دي. راپورونه کې لیکل شوی دی دوی تر رسیدلي معلومات ښیي چې مخکنیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا د ایش خو ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په ویلامې کې افغانستان دی وسلو د قاچاق موضوع رد کړی ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړهییزه تګلاره ځانمنګي بریدونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې وخت په وخت د بېلابېلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو ته د دوی پر مرکزونو د عملیاتونو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران پرله پسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې دی چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزوري کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
نرګس مومند حسنزی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور په ارتباط جزئیات موږ سره شریک کړل چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو تر ټولو جدي ګواښ بللی و. په همدې رابطه باندې د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون د پروفیسور او د افغانستان د پخوانی کورونې چارو وزیر علي احمد جلالي سره غږېدلی و. د هغه خبرې به هم په همدې رابطه باندې واورو.
د داعش تهدید جدي په دې ده چې یو تروریستي ډله ده او هر تروریستي ډله چې چیرته موجود وي هغه د انسانانو ژوند ته اهمیت نور کوي، د خپل هغه مرام د پاره د خلکو پر ژوند بند نه دی او ځکه نو هر تروریستي ډله وړوي که لوی وي یو تهدید دی د خلکو د پاره، د خلکو د ژوند د پاره، ځکه کله دوی په قتل عام هم باندې صفه نه کوي او دا تکفیری ډلې په خپله مسلمانان او غیر مسلمان ټول خپل غنیم ګڼي. داعش یو شاخه ده د دولت اسلامي چې په سوریه او عراق کې رامنځته شو او په هغه وخت کې یو خلافت جوړ کړ. د په ایدئولوژي لحاظ د دې هم هغه ایدئولوژي پیرو دي، اما معنا یې دا ده چې په نړۍ کې یو خلافت اسلامي رامنځته شي چې حدودونه پیژني، د هیوادونو حدود له منځه ولاړ شي او په هماغه اساس باندې دوی په اول هدف دا و چې په منځني ختیځ کې، شمالي افریقا کې، مرکزی او جنوبی آسیا کې خپل خلافت جوړ کړي او بیا نورو ځایو ته دا وغځوي. او شاخه د خراسان چې ده دا د یو جز و، منتها کله چې دولت اسلامي لمن زولار په عراق او سوریه کې دا ولایت پاتې شو لکه چې په افریقا کې پاتې دي او دا هغه منطقوي او محلي دی په ایدئولوژي لحاظ اوس هم هغه ایدئولوژي لري، منتها هغه توان نور نه لري چې په هغه شکل سره یو لوی خلافت په جغرافي لحاظ رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجنیرانو پر کاروان په یو بریت او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي او درې سرتیري ژوبل دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دغه بریت کې چینایي انجنیرانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو مخکې بریدګرې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي بیا د مرګ ژوبلې د رسولو ادعا کړې وه. د آزادې اروپا د مشال راډیو خبریال بشیر ګواښ په همدې موضوع باندې اوس راسره وروستي جزئیات شریکوي. ګواښ صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه سنګ صاحب. نن په پاکستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل یو حمله وشوله په بلوچستان کې په ګوادر سیمه کې. ګوادر هغه ځای دی چې هلته پکې بلوچستان وایي چې چینایان چې کوم کار کوي هغه د بلوچستانو وسایل لوټي او هغه وړي. خو هلته د
صدای ګوښ هم نه مشنو
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه چې دا هغه هلته روانه ده او هلته چینایان مشته دي، انجینران دي، مزدوران دي. په هغه باندې حمله شوې. د پاکستان پوځ وایي چې په دې حمله په دوران کې دوه وسلوال وژلې دي او چاته نور زیان نه دی رسېدلی چینایانو یا پاکستاني پوځیانو ته. خو بلوچ لیبریشن آرمی یوه ډله ده چې د پاکستان د ازادۍ اخیستو پر جنګیږي. هغه وایي چې دوی څلور چینایان وژلي دي، څلور چینایي انجینران او نه پاکستاني سرتیري هم دوی وایي چې وژلي دي. دوی وایي چې د دوی دوه کسه ځانمرګي بریدګر د تلي وو او دا حمله یې کړې ده. تر اوسه پورې د دواړو خواوو چې کومې دعوی کړې دي دا ځکه نشي تصدیقېدلی چې هلته ډېر په مشکله باندې خلک کولی شي چې معلومات راغونډ کړي او رسنیو باندې محدودیتونه بیخي ډېر.
بشیر، د چین حکومت یا بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې پیښې باندې څه غبرګون ښودلی که څنګه؟ او پخوا د دوی غبرګونونه څه په دې رابطه باندې؟ مخکې هم فکر کوم په بلوچستان په دې سیمو کې په چینایي انجینرانو بریدونه کېدل.
بالکل، و ډېر داسې حملې شوې دي، ځان له په بلوچستان کې نه بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم داسې حملې شوې دي. په دې حمله باندې تر اوسه پورې د چین وزارت خارجه یا بل چا سفارت څنګه دی ویلي. خو مخکې تر دې مخکې په کراچۍ کې یوه حمله شوې وه په چینایانو باندې او په هغې باندې د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان باید د دوی وګړي هلته خوندي وساتي، انجینران خوندي وساتي. او بیا د پاکستان پوځ اعلان کړی و، د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دوی به یو خاصه قطعه دې دپاره ګماري چې د بلوچانو په بلوچستان کې چې د چینایي وګړو او د چینایي انجینرانو د چینایي مزدورانو ژوند خوندي کړي. خو په همدې حال کې کومې ډلې چې د دوی په خلاف جنګیږي او هغه چې د چین په خلاف باندې جنګیږي، د پاکستاني ځواکونو په خلاف جنګیږي، هغوی وایي چې دا د دوی سیمه ده، دوی ته ښه معلومه ده. او دا اوس هم یو اعلامیه چې دوی راغل ده د بلوچ لیبریشن آرمی په هغې کې دا ویل دي چې دا د دوی سیمې دي، دوی ته ښه معلومه دي. هر څومره حفاظتي اقدامات یا د خوندیتوب چې څومره ګمارنې وشي دوی ته بیا هم معلومه دي چې په کوم ځای کې څه رقم ته حمله وکړي.
او دوی په دې روسي مننه کوم بشیر ګواښ، سلامت اوسئ چې د ګوادر د نننۍ پیښې په ارتباط مو وروستي جزئیات راسره شریک کړه. کور مودان د ازادي راډیو درنو لیدونکو اوریدونکو په دې رابطه باندې به وروسته په پروګرامونو کې تاسو ته مفصل تفصیل درکو.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر وایي د دوی یو پلاوی وروستیو کې د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراود دزګات څخه لیدنه کړې. حسن کاظمي قومي یوې ایرانی رسنۍ ته ویلي دا پلاوی لام کابل کې دی او ژر به خپل راپور دوی ته وسپاري. خو تازه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت کجکی او کمال خان بندونو ته د ایرانی کارپوهانو د سفر په اړه راپورونه رد کړي. د اوبو او انرژي وزارت ویاند متي الله عابد زیاته کړې د 1350 لمریز کال د تړون له مخې ایرانی لوری یوازې د ځانګړو شرایطو او میکانیزم لمخې له دهراود سټیشن څخه لیدنه کولای شي. عابد دغه خبره آریانا ټلویزیون ته نن کړې ده. په همدې اړه باندې به وروستي جزئیات او دا چې څه شوي دي دا به ټول له لیمې سپېڅلي واورو چې اوس راسره په پروګرام په ژوندۍ بڼه خبرې کوي. مهرباني.
مننه ستانکزای صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي خبر ورکړی چې دوی یو پلاوی په لومړي ځل په هلمند کې د دهراود د اوبو کچې د معلومونې له دستګاه څخه لیدنه کړې ده. د دهراود دستګاه د کجکي بند څخه پورته او د هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. حسن کاظمي قومي پرون د آخرین خبر په نوم ایراني رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې د هوکړې پر بنسټ ایران کولای شي ووایي چې موږ قناعت نلرو او موږ باید لاړ شو او د اوبو معلومونې لپاره د دهراود دستګاه وګورو. دا له طالبانو سره موږ هوکړه وکړه او دا کار وشو. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم موږ تخنیکي پلاوی هم په کابل کې دی. قومي دا هم ویلي چې دا پلاوی به ژر خپل راپور دوی ته وړاندې کړي او وبلیدل شي چې د دوی د متخصصانو اغېز څه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو نږدې درې اونۍ وړاندې کاظمي قومي ایراني رسنیو ته ویلي وو چې طالب چارواکو د دې پلاوي له تلو سره موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر مني دا لومړی ځل دی چې د دوی پلاوي ته د دستګاه د لیدنې اجازه ورکول کېږي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند د اوبو په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سیند څخه 800 میلیونه متر مکعب اوبو ایران ته ورکول کېږي. د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو ویل ایران ته نه یوازې دا چې خپل حق ورکوي بلکې د کمال خان بند له جوړېدو وړاندې له دې اندازې زیاتې اوبو هم روانې دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په هلمند کې د اوبو د معلومونې له دستګاه څخه ایراني پلاوي ته د لیدنې اجازه ورکړې ده چې له دې وړاندې ایراني چارواکو په ظلمو ادا کړی وه چې دوی ته د هوکړې پر بنسټ اوبو نه پرېښودل کېږي. له دې تر دې چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی طالبان وګواښل چې د خبرې جدي ونیسي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه په جواب کې وویل چې د هلمند سیند اوبو کمی شوي او تر پایې په کمال خان بند کې هم هیڅ اوبو نشته چې ایران ته ور پرېښودل شي.
مننه کوم لیما سپېڅلې چې د ایران د ځانګړي استازي او د سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي د ادعا په اړه مو رپورټ سره شریک. البته حسن کاظمي قومي له یوې ایراني رسنۍ سره ویلي وو چې له دهراود دستګاه څخه د یو پلاوي لیدنه کړې. خو تازه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت کجکي او کمال خان بندونو ته د ایراني کارپوهانو د سفر په اړه راپورونه رد کړي دي. عابد دا خبره یو ځای ټلویزیون آریانا ته کړې خو دا نه دی ویلي چې آیا د ایرانی کارپوهانو له دهراود سټیشن لیدنه کړې کنه.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د رواداری په نوم د یو بشری مدافع سازمان چارواکو په راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 230 کسان د طالبانو او نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په هدفي مرموز ډول پرته له محاکمې وژل شوي دي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو په زندانو کې د شکنجې له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د طالبانو د حکومت بیان مرستیال بلال کریمي ته په دې اړه پیغام ایښی و خو هغوی ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې دغسې رپورټونه رد کړي وو طالبانو او بې ځایه بللي وو. جزئیات به له محمد خاطر پردیس څخه واورو چې اوس راسره په ژوندۍ بڼه خبرې کوي. مهرباني.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ادعا کړې چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې ګڼې پیښې ثبت شوې دي. دا سازمان ادعا کړې چې په دغه موده کې د طالبانو نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموزو پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي، 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې ډېری پخواني دولتي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان د طالبان مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي دغه پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې، له زندانه راخلاص شوی او ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي. د رواداری سازمان د راپور په دوام کې راغلی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عام محضر کې په درو وهل شوي او 2 نور په بامیانو کې سنګسار سزا محکوم شوي دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي دغه راپور دی او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دعا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات بشري حقونه.
بله، مننه کوم خاطر پردیس چې د رواداری د سازمان د ورستی ریپورت او اندیښنو په ارتباط مو سره جزئیات شریک کړه. وخت کم او په نورو پروګرامو کې به دا ریپورت بشپړ توګه خپور کو. اوس به ورشو له بختیار ساحل به د سپورت نړۍ ورستی خبرونه او راپورونه وورو. مهرباني ساحل، که د سپورت نړۍ له جزئیات مو خبر کړئ. البته وخت کم دی، که په لنډو ټکو کې راته وایي. مننه.
مننه ستانک زه صاحب. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. یاد سیالي نن د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې افغانستان 5-1 پر وړاندې میانمار ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په جریان کې لومړنۍ دوه سیالۍ د چک جمهوریت او ترڅنګ یې له موزمبیق هیواد سره مساوي کړي، خو په نیمه پیلوبه کې بیا تایلند ته خپل سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د توپوهنې په برخه کې نوی روزونکی ګمارلی دی. نوی ګمارل شوی روزونکی د هندوستان دی چې ملپ پرادیپ کمار میوادا نومیږي. هغه که څه هم د نړیوال کرکټ هیڅ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ ویلي دي چې هغه 11 فرست کلاس سیالۍ ترسره کړې دي او 13 کلنه د روزنې په برخه کې 13 کلنه تجربه لري. د کرکټ بورډ په وینا چې نوموړي خپله دنده په سریلانکا کې په تمریناتي کمپ کې پیل کړې ده او هغه به د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې د غرس پاسیا جام او نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې روزون کوي. باید وویل شي چې اکثره وخت د افغانستان ملي لوبډلې د توپوهنې له امله اکثره سیالۍ بایللې دي. او د هندوستان او ویسټ انډیز ملي لوبډلو ترمنځ نن 15 شل اوریز سیالي ترسره کیږي. د دې لوبلړۍ دوه لومړنۍ سیالۍ ویسټ انډیز او دوه بیا هندوستان ګټلې دي. نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به د دې لوبلړۍ ګټونکي شي. بلستان اگزیس.
بله، مننه بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی خبرونه مو سره شریک کړ. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، اوس په ورشو یو بل ریپورت ته. د طالبانو په واکمنۍ کې هم جنس بازان د یا د ال جی بی ټی کیو ډلې خلک شکایت کوي چې دوی شکنجه شوي دي او د دوی ځینې ملګري وژل شوي هم دي. دوی وایي چې دردونکی ژوند ده او ترخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه باندې یو ویډیویي ریپورت لرو.
مشکلات های دیگه بخصوص به جامعه ال جی بی تی، یعنی از خاطر از اینکه هویتم مخفی باشه مجبور شدم دیگه نه مکتب.
هغه هویت چې په افغان ټولنه کې خلک ناوړه عمل بولی، دا په کابل کې میشت یو نونس کلن هم جنس باز دی. د امنیتی اندېښنو له کبله باید هویت پټ وساتل شي.
دوبار دستگیر شدیم از طرف طالبا، یک بار داخل تاکسی مرا گرفتند.
زتر اوسه دو زل طالبان نیولای یو زلی په تاکسی کې ونیولم. د خپل ملګری سره یې زکه ونیولم چې وایلی ته ولی ګیره نه لري او وړوکی او هغه ګیره لري او مشر دی. تاسو څه کوئ؟ موږ یې ونیولو، دوه ورځې یې وساتلو، زه یې لږ ووهلم خو زما ملګری زیات ووه او بیا یې له موږ څخه ژمنه واخیسته چې یو بل نور ونه وینو او توبه وکړو.
دغه هم دغه اصلا نبینین، توبه کنین.
هغه وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د هغه د همجنس بازۍ هویت د ده او د ده په شان نورو ملګرو ته یې ژوند سخت کړی دی.
ډیر ملګری مې له هغه وخت چې حکومت بدل شوی، د طالبانو لخوا نیول شوي، بندیان شوي او حتی مړی او ژوندی یې ورک دی. موږ څو پیښې په هرات کې درلودې چې حتی همجنس بازان یې وژلي او تر دیوال لاندې کړي
یو.
دای هم له ورته وضعیت سره مخامخ دی. وایي چې له نیول کېدو، بندخونې ډبولو، تبعیض او د ټولنې ناوړه چلند له امله سخت په تنګ دی.
گرفتن خودم هم لاتکوب کردم بای فرندم هم لاتکوب
زی وډه بولم زما ملګری هم واه څو شپې ورځې موږ بندیان وو ډېر وډه بولو ډېر په سونو سره بیا هم موږ څه خشمنه واخیسته زموږ کورنۍ خبرې کړي له هغوی نه وروسته زموږ ژوند سونزمن شو
بسیار یا بعد از بازدیگه بر زندگی مشکل شد
ځینې نور هم جنس بازان بیا په تیرو څو کلونو کې توانیدل چې افغانستان پریږدي د همجنس بازانو د حقوقو ملاتړ اداره افغانستان کې د پاتې همجنس بازانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي
اونها نسبت به گذشته خشونت و ستم مضاعفی را تجربه میکنه
سازمان دوی د پخوا په پرتله له زیات تاوتریخوالي سره مخامخ دي زموږ بنسټ د همجنس بازانو د نیول کېدو وهل کېدو او حتی د وژل کېدو راپورونه ثبت کړي دا وضعیت د دې لامل شوی چې ځینې یې له افغانستانه وتښتي او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران پاکستان ته لاړ شي دردونکي خبره داده چې حتی ګاونډي هیوادونه هم ورته من نه دي ځکه ایران کې د همجنس بازانو مجازات اعدام
ده چرا که در ایران مجازات رابطه همجنس اعدام هسته
د طالبان حکومت همجنس بازان مجرم گنی د طالبان وایاندویانو په دې تړاو لازدی راډیو سره له خبرو کولو ډډه کړې خو په خوایې ویلي و چې همجنس بازان به مجازات کړي
افغانستان یو اسلامي هیواد دی همجنس بازی په کې جرم دی زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې بیل رد کوي د دې امله موږ په خپله ټولنه کې داسې خلک نه لرو دا خلک چې د اشغال له امله را پیدا شوي طبیعي ده چې زموږ د ټولنې ارزښتونو او دین خلاف دی او مخه به یې ونیول شي
افغانستان کې د همجنس بازانو د شمېر په تړاو معلومات نشته ځکه افغانستان کې هیڅ حکومت د همجنس بازان حقوق په رسمیت نه دی پیژندلی او د هویت اسنادو کې هم دولت دوه جنسه نر او ښځه ذکروي خو د همجنس بازانو د ملاتړ سازمانونه بیا په افغانستان کې د همجنس بازانو شمېر سلګونه کوي چې نږدې ټول یې لکه دا دواړه اړ دي چې په پټه ژوند وکړي او یا هم خپل اصلي هویت له ځان سره پټ وساتي
اوس به ورشو اردن ته هلته یوه ډله ښځو او ښځینه سندرغاړو موسیقارانو د نایا په نوم د موسیقۍ یو بانډ یا ډله جوړه کړې ده دوی د موسیقۍ له لارې د ښځو د ځواکمنولو هڅې کوي په دې اړه باندې یو ځانګړی ویډیویي رپورټ لرو
دا په اردن کې رولا جرادات په نامه یوې هنرمندې د ښځینه موسیقارانو سندرغاړو ډله جوړه کړې ده چې د خپل هنر له لارې نورې ښځې واک او اختیار ترلاسه کول ته هڅوي د نایا په نامه دا ډله په 2011 کال کې جوړه شوې وه او په کې 12 ښځې دي
الهدف من هاي الفرقه تمكين المراه الاردنيه
موسيقيه د دې ډلې مقصد د اردن خزي د موسیقي لپلوه زواک منول دي چې خو د زای کچینا تر یوې لوی او پرمختللې سچې پوري ورسیږي نایا ډلې په بلابلو عربو هوادونو او اروپا کې سندره ویلې دي او خو د اوکړینو امریکا ته به هم لاړ شي دا ډله په ټولو برخو کې د اردن د موسیقارانو خزو سرګندونه کوي
دنیا العازفه بكافه اطيافها
جرادات وای د موسیقارانو سندرغاړو د ډلې لاغرستو جوړ کړه چې او سندرغاړي ورته ویل چې ته یوازې سندرې نشي ویلې پنایا ډله کې شامل خزی وای چې د دې ډلې لاري هنر ښکار کول لړکی ارمانونه پوره شو
مبسوطه انه
زه خوشاله یم چې مونږ خزی د اردن د موسیقۍ یو خپل برخه شو د اردن کلتور د خزو په واده کې مرسته کوي د خزو غږ اوس اوریدل کیږي مونږ په داسې یو ځای کې یو چې د نارینه او خزو په ګډون له خلکو ډک دی هر څوک خوشاله دي او دوی په خلاص او خزره د موسیقۍ اوري
هم به قلب هيك مفتوح او حلو
نایا ډلی غړي وای چې په اردن کې مخکې زیاتره سړي سندرغاړي او موسیقاران وو اوس له وخت ری دوست سره خزه هم ډیر اختراسی او اندا چې په پوهنتونونو کې موسیقي زده کوي.
I'm sorry.